په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. په دې خبرونه کې به واوري چې د افغانستان دولت او طالبانو ترمنځ خبرو د کړنلارې پر سر لښوې هوکړې وروسته دواړو لورو د سولې د خبرو پر اجنډا کار پیل کړی دی. د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه لرو، خو د خبرونې تر بشپړې معرفي مخکې پام وکړئ دې سات مهمو خبرونو ته. په پیل کې څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې 2500 ته د خپلو سرتیرو د شمیر را کمولو وروسته په دې هیواد کې دوه پوځي اډې ساتي. د پاکستان په باجوړ کې وسلوالو دوه قومي مشران وژل. روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل حکومت ته امر وکړ چې سر له راتلونکو اونۍ په پراخه کچه د کورونا وایرس واکسین تطبیق کړي. بشپړ خبرونه. د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې 2500 ته د خپل سرتیرو د شمیر له راکمولو وروسته په دې هیواد کې دوه پوځي اډې ساتي. د خبره د امریکا د پوځ لوی درستی جنرال مارک میلی پرون د بروکینګز تحقیقاتي انسټیټیوټ لخوا په یو جوړ شوی غونډه کې وکړه. هغه ونه ویل چې دا دوه کومې اډې دي چې امریکا په افغانستان کې ساتي، او نه هم په دې اړه چې له دې هیواد د 2000 امریکایي سرتیرو په وتلو سره به کومې پوځي وړتیاوې کمې شي. څه وویل خو زیاته کړه چې دا چې وروسته به څه پیښیږي دا به د امریکا د نوي منتخب ولسمشر جو بایدن په ادارې پورې تړلې وي. د ولسمشر ډونالد ترامپ د پریکړې له مخې د روان 2021 کال د جنوري تر نیمایي به په افغانستان کې 4500 امریکایي سرتیرو شمیر 2500 ته راکم شي. خو جنرال میلر وویل چې د امریکا پوځ به په افغانستان کې دو اساسي ماموریتونو ته چې یو د افغان ځواکونو پر ملاتړ او بل د اسلامي دولت ډلې یا داعش او القاعده په وړاندې د ترهګرۍ ضد عملیاتي دوام ورکړي. د افغانستان مخابراتي خدمتونه د تنظیم اداره یا اترا وایي د اورزګان په 15% سیمه کې مخابراتي شبکې فعال نه دي. په دې ولایت کې د اترا مسؤل جاوید خپلواک ازادي راډیو ته وویل
اورزګان ولایت کې تقریبا 15% سرحد مخابراتي کوشش لاندې ده. هغه نورې ساحې د طالبانو د تهدید له امله سایتونه خاموش دي. د لرې ساحه
خاغلی خپلواک زیاته کړه چې په وروستیو کې له 4.5 کال وروسته په خاص اورزګان، چوره او دهراود ولسوالیو کې مخابراتي خدمات پیل کړل چې په چوره کې بیرته طالبانو مخونی ول. طالبانو په ځینو نورو ولایتونو کې بیا مخابراتي شبکې یوازې د شپې په مخه بندې کړې دي. د کونل د اسداباد د مرکزی روغتون ډاکټرانو او کارکونکو د معاشونو د کموالي له عمله کاری احتساب کړی. دغه روغتیایي کارکونکي وایي کاربندي به تر هغو دوام وکړي چې غوښتنې نوې منل شوي. د کونل والی محمد اقبال سعید وایي چې د ستونزې د حل لپاره هڅې پیل کړې دي.
انشاءالله موږ وزارت صحت سره خبره کوو یا وزارت صحت ته قناعت ورکو د معاشات چې دوی ادا کړي د دې لپاره یو منطقي حل لاره پیدا کړي، او یا د ډاکټر صاحبانو ته قناعت ورکړي او یا دوی ته خپل معاش ورکړي.
تر دې مخکې د کونل ترڅنګ د نورستان روغتیایي کارکوونکو د معاشونو او نورو امتیازاتو د ترلاسه کولو لپاره احتساب کړی و چې شاوخوا دوی میاشتې دوام وکړه او تېرې اونۍ د معاشونو تر اخیستو وروسته خپل احتساب پای ته ورسوه. له هرات له ایران د هرات خواف ریل پټلۍ لاره د لومړي ځل لپاره په آزمایشتي ډول افغانستان ته واردات پیل شول. د هرات ولی ویان جیلانی فرهاد ازاد راډیو ته وویل په دې اورګاډي کې 1500 ټنه سیمنٹ انتقال شول.
هیلمن یو چې د دې پټلۍ له رسمي پرانیستو سره به د اقتصادي، ترانزیتي او د سیمې د هیوادو ترمنځ د حمل او نقل نوی باب پرانستل شي.
د ایران مهر آژانس خبر ورکړ چې تمه ده په راتلونکو لسو ورځو کې به په رسمي ډول د اورګاډي د لارې د افغانستان او ایران ولسمشران پرانیزي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د پاکستان په باجوړ کې وسلوالو دوه قومي مشران وژل. دې سره روانه اونۍ د وژل شوو قومي مشرانو شمیر شپږو ته ورسېد. پولیسو ازادي راډیو ته وویل چې په باجوړ کې دا دوه قومي مشران د چهارشنبه په شپه خپل کور ته روانو چې د سالارزیو په سیمه کې ډزې پرې وشوې. برید کوونکي له سیمې تښتېدلي دي او چا د پیښې مسؤلیت نه دی منلی. دوی ورځې مخکې تر دې پیښې څلور تنه قومي مشران په شمالي وزیرستان کې وسلوالو ووژل. د ایران د اساسي قانون یو څارونکي یو طرحه وړاندې کړه چې پکې له حکومت غوښتل شوی دي که په یو میاشت کې پر ایران لګیدلي بندیزونه سست نشي د ملګرو ملتونو مفتشین د منع کړي چې د ایران اټومي تاسیسات وڅاري. همداراز د یورانیم تر هغه زیات غني کړي چې د 2015 کال د اټومي تړون پر مهال ایران له نړیوالو سره موافقه پرې کړې وه. د ایران نگهبان شورا دا طرح پرون یوه ورځ وروسته تر دې تصویب کړه چې پارلمان هم موافقه ورسره وکړه. د ایران ولسمشر حسن روحانی دا پریکړه د هغو ډیپلوماټیکو هڅو په ضرر بللې چې تهران د 2015 کال د اټومي تړون د پلي کېدو او د امریکا د متحدو ایالاتونو د بندیزونو د نرمېدو لپاره کوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل حکومت ته امر وکړ چې سر له راتلونکو اونۍ په پراخه کچه د کورونا وایرس واکسین تطبیق کړي. ولادیمیر پوتین د چهارشنبې په ورځ د ټلیفون کانفرنس له لارې د دفاع وزارت روغتیایي څانګو ته دا امر په داسې حال کې ورکړ چې لا هم د سپوتنیک په نوم د کورونا پر ضد روسیې د چمتو کړي واکسین د مؤثریت په برخه کې سوالونه شته. د چهارشنبې د شمیرو له مخې په روسیه کې نږدې 2,015,000 کسان پر کورونا اخته دي او د دې وبا تلفات په دغه هیواد کې څه باندې 140,000 ته رسیږي. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل کده او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې دي. ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې پر راپورونو کې به واورئ چې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو د کړنلارې پر سر له شوې هوکړې وروسته دواړو لورو د سولې د خبرو پر اجنډا کار پیل کړ.
خواستای است که مردم افغانستان به صورت مکرر تقاضا
کوي. هغه غوښتنې دي چې د افغانستان خلک په مکرر ډول تقاضا لري او دا د ټوپکو غلي کېدل دي چې څومره ژر کېدای شي.
د افغانستان د دولت د پلاوی غړی نادر نادری و چې د خبرو د اجنډا پر یوې مهمې مسئلې چې اوربندو ټینګار کاوه. په دې اړه مو چې آیا د سولې د اصلي خبرو د پیلېدو لپاره د کړنلارې له جوړېدو سره خنډ لري شوی او وروسته به دغه پروسه څه ډول مخ ته ځي د چارو له یوه کتونکي سره مرکه کړي.
د اصلي موضوعاتو باندې د بحث مخ کې خنډ لري شوی دی.
تغرز د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. په نړیوالو مسایلو کې به واولئ چې بریتانیا له راتلونکي اونۍ د کورونا پر ضد واکسین پلي کېدو ته اجازه ورکړه. په ودونو کې دا ډول سندرې لکه له دود شوی. په دې اړه به د ازادي رادیو د ژوند په شیبو ونیز خبرونه کې چې د خبرونې په دوهمه نیمه کې له بلې د اساسي بشري حقوقو سره یو ځای درته خبرو نور معلومات ترلاسه کړئ. مننه چې ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاته برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته د سولې موضوع ته. د افغان سولې د اجنډا د ترتیبولو لپاره کاري کمیټو هڅې پیل کړې. په دوحه کې افغان پلاوی وروسته تر دې د خبر ورکړ چې په څه باندې 19 کلونو کې د لومړي ځل لپاره د افغان دولت او طالبانو ترمنځ لیکل شوی سند لاسلیک شو چې پکې د سولې د خبرو کړنلاره روښانه شوې ده. واشنگټن او ناتو په افغان سولې کې د دې پرمختګ هرکلی کړی او ژمنه یې وکړه چې د سولې په مذاکراتو کې به مرسته جاري وساتي. جزئیات د احمد چبر په راپور کې.
د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې هڅې وروسته تر دې دوم پړاو ته داخله شوې چې دواړو لوریو د بین الافغاني مذاکراتو د مقدمې په ګډون د طرزالعمل د نهایي کېدو خبر ورکړ. د افغان دولت د پلاوي غړي نادر نادری په دوحه کې د چهارشنبې په ورځ له رسنیو سره د تګلارې پر سر د موافقې د خبر تر شریکولو وروسته وویل چې کاري کمیټو ته دنده سپارل شوې ده چې د سولې د مذاکراتو اجنډا ترتیب کړي. شاغلی نادری د افغانستان د دولت د اجنډا پاړه وویل
خواستای است که مردم افغانستان به صورت مکرر تقاضا کوي.
هغه غوښتنې دي چې د افغانستان خلک په مکرر ډول تقاضا لري او دا د ټوپکو غلي کېدل دي چې څومره ژر کېدای شي. د لاستراوړنو خوندیتوب دی په جدیت او په ورته وخت کې څه چې مهم دي جګړه باید ختم شي او د افغانستان خلک د دې مستحق دي چې وګوري اور غلی شوی دی.
د امریکا متحده ایالاتونو د افغان دولت او طالبانو ترمنځ په پلازمینه دوحه کې وروسته له نږدې درې میاشتو وروسته په خبرو کې د پرمختګ هرکلی کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې راغلی دی چې دواړو لوریو یو شمېر مهمې پریکړې کړې دي چې له دې سره به مذاکرات د سیاسي جوړجاړي او پراخوربند لور ته روان شي. په اعلامیه کې وړاندې ویل شوي دي چې دا توافق د دې څرګندونه کوي چې د افغانستان جمهوریت او طالبان د شته اختلافاتو د لرې کولو په برخه کې جدي دي، د اختلافاتو د حل توان لري او دې ته چمتو دي چې پر سختو موضوعاتو موافقې ته ورسی شي. ناټو هم په افغان سوله کې د پرمختګ هرکلی وکړ. د ناټو سرمنشي یان ستولتنبرګ د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې رسنیو ته د آنلاین غونډې له لارې تیر ماښام وویل:
It's the first time actually Taliban and the Afghan government are able to sign a document.
دا لومړی ځل دی چې په حقیقت کې طالبان او افغان حکومت توانیدلی دی چې یو سند لاسلیک کړي او پر داسې یو چوکاټ موافقه وکړي چې په افغانستان کې اوږدمهاله سولې ته د رسیدو لپاره مذاکرات وکړي، او البته د لومړي ګام لپاره د هدف ته د رسیدو په خاطر باید په هر اړخیز اوربند موافقه وکړي.
د ناټو سرمنشي زیاته کړه چې د فبروري په میاشت کې د ناټو د دفاع وزیرانو غونډه ده، او تر هغه وخت پورې به ناټو وګوري چې د سولې په خبرو کې څومره پرمختګ کیږي، چې د هغې له مخې به په افغانستان کې د ناټو د پوځیانو د ماموریت په اړه پریکړه وکړي. ستولتنبرګ وویل که چېرته په خبرو کې پرمختګ ونه شو نو دوی به په افغانستان کې خپل ماموریت ته په عادي ډول ادامه ورکړي.
د سولې په پروسه کې د نوي پرمختګ په اړه مې د چارو لکتونکو مشتاق رحیم سره مرکه کړې، او لومړی مې پوښتنه کړې چې د افغانستان د دولت او طالبانو مرکزي پلاو ډیر ځلي ویلي وو چې پر کړنلار په دقت کار کوي او هغه وخت نیسي کړنلار هم پرون جوړه شوه. لومړی مې ترې وپوښتل چې اوس چې د کړنلارې پر سر د دواړو لوړو ترمنځ موافقه وشوه، آیا د سولې د خبرو د پیلېدو په وړاندې یو اساسي خنډ لرې شوی دی؟
که تاسو وایو چې د اصلي موضوعاتو باندې د بحث مخکې خنډ لرې شوی دی، او د دې خبرې لامل دا دی چې که تاسو وګورئ یوازې په کړنلاره باندې دومره اوږده او پراخه بحثونه چې څو وارې موږ او تاسو په مطبوعاتو کې واورېدل چې اختلافات ډېر ژور او جدي هم سره د پروسه مخ شوه، نو دې ته په کتو صرف دومره ویلی شو چې هغه اصلي مذاکراتي بهیر ته د ننوتلو په مخ کې یو خنډ لرې شو، او د دې نه وروسته به موږ او تاسو د دې شاهد اوسېږو چې په اصلي مسایلو باندې چې هغه په سیاسي جوړجاړي او په اوربند باندې بحث مطرح دی یا د افغانستان د راتلونکي سیاسي لید په اړه باندې بحث دی، د دواړو خواوو ترمنځ د جوړجاړي بحث دی، دا به ډېر کړکېچن جنجالي او اوږد بحث وي. بیا به هم د افغانانو او زموږ د ټولو د صبر امتحان اخلي، او لکه څنګه چې دغه لومړی پړاو چې باید دومره اوږد نه وای اوږد شو، کېدای شي چې هغه هم زموږ د صبر امتحان واخلي.
دغه پرمختګ چې اوس حاصل شوی دی، څه فکر کوئ چې آیا دا د نړیوالو د فشارونو نتیجه هم وه؟ په تېره بیا د افغانستان په اړه د جنیوا د کنفرانس چې د افغانستان بسپنه ورکوونکو له دې هېواد سره خپلې مرستې تر ډېره په دې پورې مشروطې وبللې چې په افغانستان کې آیا د سولې بهیر پرمختګ کوي که نه کوي، فکر کوئ چې دا هم یو فشار و چې په دواړو لورو راوستل شو چې بالاخره یوې هوکړې ته ورسیږي؟
دې ته شک نشته دی چې دا فشار فوق العاده و. د کاغذ د جنیوا د کانفرنس فشار و چې نړیوالې ټولنې په یو خوله د سولې ملاتړ په داسې حال کې وکړ چې اوربند یې غوښت او پرمختګ یې غوښته. امریکا هم موږ د دې شاهد یو چې هلې ځلې کولې چې رقم بنبست چې د دغه تګ کړنلارې په مقدمه باندې منځته راغلی وغله منځوي سي، لیکن دا هم مې روي چې دلته د افغان ولس فشارونه هم د دې لامل شوي دي. که تاسو وګورئ د تاوتریخوالي د زیاتېدو سره د افغانانو خپل منځي خبرو د پیل څخه راوروسته تاوتریخوالي کچه فوق العاده ډېره شوې وه، دا دې چارې افغانان را پارولي وو، او ولسی فشار هم لیدل کېده چې په دوانه لوري باندې چول کېده چې په هغه کې ټینګار دا و چې پر ځای د دې چې موږ په وروژنه باندې ډېر فشار او تمرکز وکړو ضرور به دا وي چې د مذاکراتي بهیر سره مرسته وکړو مخته ویسو. نو د کنړیوال فشار او کوردننه فشارونو هم خپل رول درلود.
د افغانستان سولې بهیر په افغانستان کې داخل کړی او دغه راز سیمه او نړیوال هم ډېر نږدې تعقیبوي. په دغه نوي پرمختګ سره تاسو څه فکر کوئ چې آیا یو عمومي اجماع برامسته شي او یا هغه څوک چې سول نه غواړي فکر کوي چې د سولې د بهیر د وړاندې تک په وړاندې به نور خندونه جوړ کړي
تر کومه ځای پورې چې د سیمې او نړیوالو لوبغاړو بحث دی د اوس لپاره زما برداشت دا دی چې یو خوا هم د جګړې دوام نه غواړي ټول په یو خوله سوله غواړي په یو نقطه باندې اجماع شته دی اما د سولې بڼه او د سولې هغه کوم تعریف چې دی چې کوم نوع سوله هغه د هر لوبغاړي تر ګټو باندې انحصار لري که موږ او تاسو سیمه ییز لوبغاړي ګورو که نړیوال ګورو چې په دې بحث کې امریکایانو بحث دی د پاکستان بحث دی چین هند او روسیې بحث دی دوی هر یو متفاوت یو په بعضې ځایونو کې ښایي متضادې ګټې سره ولري او د هغې له کبله شونې ده چې دوی د سولې په بڼه او په تعریف باندې اجماع ته ونه رسېږي چې دغه د کولای شي چې یو لړ ستونزې را ولاړې کړي لیکن بیا هم فعاله ډیپلوماسي بالخصوص د امریکې له خوا نه د سیمې د هیوادونو سره او ځانګړي ډول هغه عناصرو سره چې دورانکاري د رول لوبولو وړتیا لري په هغوی باندې د فشار واردولو لارې کېدای شي چې دغه بهیر په ښه ډول او د اجماع سره مخ ته لاړ شي.
د اساسي چارو په مشتاق رحیمو
په قطر کې بین الافغانی خبري
سولې راتلونکي ده هغه سولې چې مطلق اکثریت د افغانان غواړي
اوربنس
مرکه تحلیلونه بحثونه او د خبرو لطایا شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پانی ټویټر فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري ولولي او وبیني
د غرزه ازادي اپڅپو کې اونیس پروګرام کې هم نن د سولې پر روان بهیر خبري کوي په تیریبیا اند دغه نوی پرمختګ په اړه چې د افغانستان دولت او د طالبانو مرکزی پلاوی وټونیدل چې بل اخره له څباندې دونی میاشتو وروسته د سولې خبرو پر کرن لار هوکړې ته ورسیږي دوړو لورو د سولې خبرو پر اجنډا انکار پیل کړای دی د تاسو لپاره هم فرصت ته چې په دې خبرونه کې ګډون وکړی او د سولې په اړه خپل نظر له نور سره شریک کړی خو به هم د سولې په موضوع کې تم کې ګوډه افغانستان په اړه نړیوالو ورسپانو کې هم ډیر پام د سولې وروسته پرمختګونو ته اړول شوی فری وظاهر ورته کتنه کړی دی
امریکایي مجلې نیشن په افغانستان کې پر روانو جګړو یو مقاله لیکلې چې نوم یې دی آیا جو بایدن به بل اخره د افغانستان جګړه ختم کړي د دې مقاله په یو برخه کې راغلي د امریکا په خوانی ولسمشر جورج دبليو بوش په 2001 میلادي کال کې امریکایي سرتیرو ته پر افغانستان د بریټ سپارښتنه وکړه خو په بیړه یې خپل پام عراق ته واړاوه د لیکوال په خبره باراک اوباما په افغانستان کې د خپلو ډیرو سرتیرو په ځای پر ځای کولو سره د دې هیواد په جګړه کې د بریا ژمنه وکړه خو د هغه د ولسمشرۍ په دواړو دورو کې په افغانستان کې جنگ دوام درلود نیشن لیکلی ډونالد ټرمپ په 2018 کال کې د خپل انتخاباتي کمپاین پر مهال ژمنه وکړه چې یو وار او د تل لپاره به افغانستان کې جګړه ختموي خو تر اوسه نه دی توانېدلی دا کار وکړي د مجلې په خبره اوس داسې ښکاري چې په افغانستان کې د بریا تعریف په دې هیواد کې د امریکایي سرتیرو د شمیر کمول دی امریکا په دې وروستیو کې اعلان کړی چې په افغانستان کې خپل سرتیری له 3500 څخه 2500 ته راکموي د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ او د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس هم له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د بیړني ایستلو په اړه اندېښنې ښودلې دي مجله لیکي شواهد ښیي چې د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایدن نظریه د دې هیواد د هغو پوځي چارواکو سره یو دي چې له نورو هیوادونو څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په برخه کې د ولسمشر ټرمپ له پریکړې سره موافق نه دي په همدې حال کې د پاکستان لپاره د افغانستان د ولسمشر ځانګړي استازي محمد عمر داوودزی ویلي چې د دې په باور به د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایدن اداره د افغانستان د سولې بهیر په اړه منطقي پریکړه وکړي واشنگتن ټایمز ورسپارې بیا یو تحلیلي مقاله لیکلی چې نوم یې دی افغانستان د امریکا متحده ایالاتو او اسرائیل لپاره یو لوی امنیتي ګواښ دی لیکوال د ایران او القاعده شبکې ترمنځ اړیکو ته په اشاره لیکلی چې اسرائیل باید یوازې د ایران د اټومي پروګرام پر وړاندې مبارزې ته پام ونه کړي بلکې له القاعده شبکې سره د هغې وټ پر اړیکو او په افغانستان کې د نفوذ د پراختیا په اړه هم تمرکز ولري د واشنگتن ټایمز په دې مقاله کې یادونه شوی چې ایران له القاعده شبکې سره د همکاري غیر رسمي تړونونه لري او دغه شبکې تمرسته کوي چې د امریکا او اسرائیل پر وړاندې وجنګیږي د لیکوال په خبره کله چې د القاعده شبکې بنسټ ایښودونکی اوسامه بن لادن په 1996 کال کې له سودان څخه تبعید شو ایران افغانستان ته د دغه شبکې د تګ راتګ او فعالیت اسانتیا برابر کړه په مقاله کې راغلی چې القاعده شبکې په افغانستان کې روزنیز مرکزونه جوړ کړل او د دې لپاره چې له ایران سره دوه اړخیزو ګټو او اهدافو ته رسیدل تنظیم کړي، دې شبکې له ایراني چارواکو سره اړیکې جوړې کړي.
ازادي راډیو اوري نن د دسمبر 3 د معلولینو نړیواله ورځ د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په افغانستان کې دیار لسلنه خلک چې معلولیت لري په خو وضعیت کې نه دی او ډیر د بیکاری لستونزې کړيږي. د افغانستان د تیرو څلورو لسیزو جګړو په ترڅ کې په میلیونونو کسان معلول شوي دي. معلولین تل انتقاد کوي چې حکومت ورته لازمه پاملرنه نه ده کړې. خو د افغانستان د معلولینو او شهیدانو وزارت وایي یوه نوې طرحه جوړ کړې چې له مخې به په دولتي ادارو کې 3% معلولین استخدام شي. تفصیل د خانم محسن پرپورت کې
کلمه که مجلس شنیدیم خورترکین کلمه لنگ است. خیلی از کلمه نفرت دارم بعد
ده هاغ ملند و پاره چه هر اورز ور سره مخکیگی دویشت کلن فاضله چه لزگیدو راهیسه فیزیکی معلولیت لری وای کلی چه خیو کین لاس پیجندل معلول ده و ده ده معلولیت لعمل چه ده ده پلاس که نو ده خلکو لملند و سره مخکیگی.
همه مردم فیشن میکنن، ما هم شوق داریم آرایش کنیم یا که آرایش
طول خلق سنگار کوی رنگارنگ کالی آغوندی. زه هم غوارم سنگار و خرم رنگارنگ کالی و آغوندم او محفل تا لارشان. خو هیس کالا دا کار نشون کولی زکه چه معلولیم. کالا چه رنگارنگ یا لکس لند کالی و آغوندم وای پخی و گوری او کالی آغوستلی و گوری.
په ورته وخت کې د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون د معلولینو د نړیوالې ورځې یعنی د دسمبر د 3 په مناسبت یو ټولګه چې د ناوړو لفظونو پر ځای پکې نوي لفظونه کاریدلي وړاندې کړه. دغه کمیسیون وایي د معلولینو لپاره د ګوډ، کون، ړوند او داسې نورو الفاظو کارول سم کار نه ده. دغه کمیسیون غړي بنفشه یعقوبی وویل
چالش ها در قسمت شمولیت افراد دارای معلولیت هست.
ده معلول کسانو په شمولیت کې استون زده. چاپریال ته د دوی د لاسرسي په برخه کې استون زده چې د معلولیت لرونکو کسانو د لارې خند کیږي. همدارنګه د ټولنې په خلکو کې د پوهاوی کمواله هم دي.
په ورته وخت کې یو شمیر معلولین د کاري زمینو پر نشټوالي انتقاد کوي او وایي سره له دې چې ډیری معلولین تحصیلي اسناد لري خو نه بریالي کیږي چې کار ومومي. د معلولینو او شهیدانو په چارو کې د دولت د وزارت ویان ضیاءالحق فضلي وایي دغه وزارت د معلولینو د روغتیا، تعلیم، تحصیل او کارموندنې په برخو کې یوه طرحه له افغان کابینې سره شریکه کړې چې د جمهور رئیس لخوا تایید شوې ده.
حداقل 3% معلولیت لرونکي وګړي باید په دولتي ادارو کې استخدام شي. 3% یعنی 2 لسره دولتي بستونه باید معلولیت لرونکو وګړو ته په پام کې ونیول شي چې له مخې یې 9 زره دولتي بستونو کې معلولیت لرونکي وګړي استخدام شوي او پاتې نور هم د استخدام په حالت.
د شمیرو له مخې په ټوله نړۍ کې 600 میلیونه معلولین شته چې 80% یې په بېوزلو او یا د پراختیا په حال کې هیوادونو کې دي. که څه هم د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون د آسیا د بنسټ د 2019 کال د سروې له مخې په هیواد کې د شدیدو معلولینو شمیر 14.9% ښودلی، خو د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت د طبیعي او جنګي معلولینو شمیر 1 میلیون ښیي. دغه وزارت وایي 2.3 زره جنګي معلولین ثبت کړي چې حقوق او امتیازات ورکول کیږي او طبیعي معلولینو ته هم د زده کړو، تحصیل او کار زمینې برابرې شوې دي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
جوان ازادی
خزینه تسری اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګول وخت درشي
په هنه
زمیمو په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته موږ پس مګه کینو.
ازادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام 0.5 صفه.
او سمې ونړي ولا موضوع بریتانیا لومړی هیواد شو چې د کورونا پر ضد د واکسین د پلي کېدو اجازه یې ورکړه. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن وویل دا واکسین یو امریکایي او یو جرمني شرکت په ګډه جوړ کړی چې له راتلونکې اونۍ به په بریتانیا کې تطبیق شي. د لندن پر دې پرېکړې یو شمیر اروپایي هیوادونو بیا انتقاد کړی. احمد شبر به نور جزئیات واوروي.
د بریتانیا د حکومت په بیان کې راغلی دی چې د دوا د تولید د سار اداري لارښوونې ومنله او د فایزر بیونټیک له واکسین څخه د استفاده کولو اجازه ورکړه. صدر اعظم بوریس جانسن د هڅه بی ساری یاد کړه او دای د عادي ژوند په لور د ګرځېدو لومړی ګام وباله. فایزر شرکت د امریکا په متحده ایالاتونو کې دی او بیونټیک شرکت په جرمني کې دی. د دوا دغو دوو شرکتونو د لندن د دې پریکړې هرکلی وکړ چې له دې سره د اروپایي ټولنې تر هیوادو او د امریکا تر متحد ایالتونو مخکې د کورونا ضد واکسین د پلي کېدو لپاره په بریتانیا کې زمینه برابرې شي. د فایزر شرکت مدیر البرت بورلا د بریتانیا پریکړه یوه تاریخي شیبه وبلله او زیاته یې کړه چې د دوی شرکت به په بیړه هڅې وکړي چې د ښه کیفیت واکسین تر نړیوالو ورسوي. صدر اعظم بوریس جانسن په ټویټ کې لیکلی دي چې دا واکسین به سر له راتلونکې اونۍ په ټوله بریتانیا کې د ترلاسه کولو وي. ښاغلی جانسن زیاته کړه چې واکسین به موږ ته دا اجازه راکړي چې خپل ژوند بیرته عادي پیل کړو او د هیواد اقتصاد متحرک کړو. دا واکسین په داس وخت کې چې د کورونا وبا په نړۍ کې د نږدې 1.5 میلیون کسانو ژوند اخیستی تر ټولو ښه فرصت برابر کړی دی چې ژوند عادي شي. په بریتانیا کې د واکسین د تطبیق اداره دا معلوموي چې لومړی کومو کسانو ته واکسین ورکړي. دا امکان شته چې لومړی ټوب هغو کسانو ته ورکړي چې ډیر اغیزمن وي لکه زاړه او د روغتیایي چارو کارکوونکي. دواړو شرکتونو فایزر او بیونټیک همداراز امریکایي شرکت مدرنا ویلي دي چې د دوی واکسینونه تر 90% ډیر مؤثره دي چې دا تر هیلو لوړه فیصدي ده. خو په اروپا کې د درملو د کیفیت د څارنې اداره ایما چې د واکسین د تایید مسولیت لري د سې شنبې په ورځ وویل چې د روانې ډسمبر میاشتې تر اخیره به د فایزر بیونټیک د واکسین په اړه پریکړه وکړي چې د اروپایي ټولنې په هیوادو کې تطبیق شي کنه. ایما وایي د واکسین د تایید لپاره وخت اړتیا لري او نورو ازموینو ته. د اروپایي ټولنې غړیو پر بریتانیا انتقاد کړی دی. د اروپایي پارلمان یو غړي پیټر لیس چې د جرمني دی وویل دا پریکړه ستونزمنه ښکاري او اروپایي ټولنه باید دا لاره تعقیب نه کړي. د جان هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې 1.15 میلیونه کسان په بریتانیا کې په کورونا ویروس اخته شوي دي چې له دې څخه 950,000 او نږدې 1.5 میلیون کسان مړه شوي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان سوایي
کتب لری توخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنټین کړی چې کورنۍ او ټولنه مخوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړي.
ازادي رادیو اورې د خبرونه دوهمه نیمایي ته نږدې شوی خو له هغه مخکې یو بل موضوع. ټیکنالوژي نن سبا یوازې په خارونو کې د ژوند د خلکو ژوند نه دی بدل کړی بلکې په لری پرتو کلیوالي سیمو کې هم د خلکو پر ژوند اغیز کړی دی. په کلیو کې اوس د ټیکنالوژي څخه په ډول ډول استفاده کیږي. په اسرائیل کې یو شرکت د ډرون کمرو په ذریعه د حیواناتو د څار سیستم جوړ کړی. کلیو کې هم د رمو په څرلو کې ورڅخه استفاده کیږي. ملالۍ بشیر ته وښو.
دا ژغ د یوې ډرون کیمرې دی چې د شپونکي په توګه غواوی پیایي. اوس د جولان پر غونډیو د غواو د څار لپاره د سپوغه پانه اوریدل کیږي بلکې پر ځای یې له ډرون کیمرو استفاده کیږي. دا ډرون کیمرې له لیرې په ریموټ کنټرولیږي. ډرون کیمرې په هوا کې غواوی څاري او په ژوندۍ بڼه یې ویډیو د غواو څښتن ته لیږي. د اسرائیل نوام ازران د بی فری ارګو شرکت مشر دی چې د درون کمرو په واسطه حیوانان څاري.
د شپون یا سپی په پرتلا درون کمرې د څارویو لپاره داسې وضعیت رامنځته کوي چې هغه د فشار احساس ونه کړي. یو حیوان چې لږ تر فشار لاندې وي هغه مره روغي.
ازران وایي له متحده عربي اماراتو څخه هم د څارویو ساتونکو د درون له طریقه د حیوانانو له څار سره لیوالتیا ښودلې. متحده عربی امارات له اسرائیل سره په سپتمبر میاشت کې رسمي اړیکې پیل کړې. دا شرکت چې د اسرائیل په روش پینا سیمه کې دی پر خپل واکو ډرون شپونکو جوړولو کار کوي.
له دې طریقه خلک کولی شي په دریو کلیکونو کې خپل څاروي وپیوي. لارې او غزه انتخاب کړي چې د غواو غله په کې راټولېږي او د څار نور ټول کار په هوا کې زموږ ډرون کوي.
د ازران په وینا دا ډول ډرون شپونکي به د خلکو وخت، پیسې او انرژي وسپموي او په چټکۍ سره به غلې او رمې تر بلابلو سیمو تیروي.
دا سندره به مو د ودونو په محفلونو کې ډیره اوري اندلې وی. دا ډول سندره لکه د ودونو په محفلونو کې دود شوی دی. په دې اړه کولای شي چې نور معلومات د ژوند په شیبو ونې خبرونه کې چې د خبرونه په دوهمه نیمه کې د تخبرو اوریدل شي. د غرض د اساسي بشري حقوقو د ازادي راډیو بلونې خبرونه هم هیروي. په افغانستان کې سهار ته نیمه بجې شوې. یو ځل بیا په مخکې د ساده مهمو خبرونو سره لیکونو ته د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې 2500 ته د خپل سرتیرو د شمیر لرا کمول او روسته په دې هیواد کې دوه پوځي اډي ساتي. د خبرې د امریکا د پوز لوی درس جنرال مارک میلی پرون د بروکینګز تحقیقاتي انسټیټیوټ لخوا په یو جوړ شوی غونډه کې وکړه. د ولسمشر ډونالد ترامپ د پریکړې له مخې د روان 2018 کال د جنوري تر نیمایي په افغانستان کې د 4500 امریکایي سرتیرو شمیر 2500 ته راکم شي. د افغانستان مخابراتي خدمتونو د تنظیم اداره اتراوی د اورزګان په 15% سیمه کې مخابراتي شبکې فعال نه دي. دا خبره په اورزګان کې د اترا مسول جاوید خپلواک ازادي راډیو ته وکړه. د کونړ د اسدآباد مرکزی روغتون ډاکټرانو او کارکونکو د معاشونو د کموالي له امله کاري اعتصاب کړی. دغه روغتیایي کارکونکو وایي کاربندي به تر هغو دوام وکړي چې غوښتنې نه وي منل شوي. ل ایران د هرات خواف ریل پټلۍ لاره د لومړي ځل لپاره په ازمیشتي ډول افغانستان ته واردات پیل شول. د هرات ولی ویان جیلانی فرهاد ازادي راډیو ته وویل په دې اورګاډي کې 1500 ټنه سیمنټ انتقال شول. د ایران مهر آژانس خبر ورکړی تمه د پراتلونکو لس ورځو کې به په رسمي ډول د اورګاډي ډالر د افغانستان او ایران ولسمشران رسما پرانیزي. د پاکستان په باجوړ کې وسلوالو دوه قومي مشرانو وژل. دې سره روانونه د وژل شو قومي مشرانو شمیر شپږو ته ورسید. د ایران د اساسي قانوني و څارون کې یو تر هوډان د کړچ په کله حکومت غوښتل شوی چې کپې یو میاش کې پر ایران لګیدلې بندیزونه سست نشي. د ملګرو ملتونو مفتشین د منې کړچ د ایران اټومي تاسات و څاري همدارز یورانیم تر هغه زیات غني کړچ د 2015 کال د اټومي تړون پر مهال ایران له نړیوالو سره موافقه پرې کړې و. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل حکومت ته امر وکړ چې سر له راتلونکي اونۍ په پراخه کچه د کورونا وایروس واکسین تطبیق کړي. سپوتنیک په نوم د کورونا پر ضد د روسیې د چمتو کړي واکسین د مؤثریت په برخه کې تر اوسه سوال نشته. د دې یو نور خبرونو تفصیل کوم غوښتي به هم لوستل شي. د ازادي رادیو په پانه کې شته پته مود ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام ازادي رادیو اوري. هر ورځ د سهار له وجود مقام تر وو بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 نوي څپو سربېره لوی خارونو کې د اف ام په 15 صفمو صفه وازی اوریدل شي. په همدې څپو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه هم د مقام له وو بجو د سهار تر وو بجو اوریدل شي. هغه دول ساته چې ازادي رادیو خبرونه نکوي. د خبرونه په دوهمه نیمه کې لکه څنګه چې مخکې وویل دوه د ازادي رادیو ونې خبرونه خبرېدو ته چمتو دي. مخکې لري چې د ژوند په شیبو کې ونې خبرونه واوري پام وکړي د اساسي بشري حقوقو ونې خبرونه ته.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو سلام نمي ومني. د خبرونه چې زه همین هیواد وړاندې کوم پکې د برابرۍ یا مساوات په اصل پکې خبرې کوو. د خبرونې ملما مهم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د سیړنې ورزونې د برخې همغږي کوونکی خاغلی نقيب الله بشري دی. بشري صاحب تاسو ته راغلاس وایو که په پیل کې راته وایي چې د برابرۍ یا مساوات اصل یعنی څه؟
تاسو او تاسو اوریدونکو ته سلامونه نیک هیله وړاندې کوم. هیله لرم چې صحت ولرئ. زموږ کې د دې نه چې برابرۍ اصل تر راشمه غواړم چې د بشري حقوقو په مفهوم باندې ولنده او زغلنده خبرې وکوم. د بشري حقوقو مفهوم یو تاریخي او ډیره اوږده ریښه په تمدنونو فرنګونو کې لري. په افغانستان کې هم د نوي سیاسي نظام پر راتګ سره د بشري حقوقو په مفهوم پاکره باندې ډېر جدي او کوټلي ګامونه پورته شول چې بیلګې منګه د اساسي قانون کې دوهم فصل ته کې دې شمګه اشاره وکړو چې هغه کې د بشري حقوقو ته روښانه اشاره شوې ده. ورته په تیر یو نیمه لسیزه کې په دې برخه کې د پام وړ ګامونه او کوټل ګامونه اخیستل شوې دي چې لومړی هغه کې دې چې منګه د بشري حقوقو زده کړې پاک لباندې لومړی او بنسټیز ګامونه یعنی د بشري حقوقو زده کړه منګه لومړنی او بنسټیز ګامونه ورته وایو. د تاسو پښتنې په جواب کې زه باید وایم چې برابري په اصل کې په دې معنا ده چې ټول انسانان پرته د هر ډول توپیر چې هغه کنجادي دی که هغه ژبنی دی که هغه رنګ دی که هغه قومي وي که هغه جنسي دی که هر توپیر وي پرته د غینه ټول انسانان برابر او مساوي حقوق لري په ټولنه کې چې د پیدایښت د انسان نه انسان ته دغه حقوق ورکړل شوي دي چې هم الله تعالی ورکړي دي ورته او دا هغه طبیعي حقوق دي چې انسان د خپل پیدایښت نه دغه حقوق کسبي یا نیسي اخلي. ټول انسانان د دغه خپلو حقونو په وړاندې برابر او مساوي حقوق لري چې دغه د بشري حقوقو اصل یا د برابرۍ اصل چې دغه کې دي چې موږ په کومو مواردو کې باید په نظر کې ونیسو او دا باید په نظر کې ونیسي خاصتاً دولتونه د قانون په وړاندې د برابرۍ حق دی چې دې ته دولت باید متوجه وسیږي او ټول انسانان په دې اکټ باندې برابر حق لري د قانون په وړاندې. یعنی هر بشر هر انسان کوي شي چې هر مرجع ته پرته د کوم توپیر نه هغه ته مراجعه وکي او اړوند ادارې د غوی ته د انسان په سترګو وګوري د غوی आवाज ووري د غوی غږ ووري د غوی مشکل ته رسیدګي وکي پرته د دې نه چې دا په نظر کې ونیسي چې ته څوک یې ته خزه یې ته نری.
په کومو ملي او نړیوالو اسنادو کې د برابرۍ یا د مساوات په اصل ټینګار شوی یو په دې اړه خبرې شوې؟
په دې اکله باندې مې چې هم په د بشري حقوقو په نړیواله اعلامیه کې دې ته په ځغر د اشاره شوې ده چې ټول انسانان آزاد دنیا ته راغلي دي برابر حقوق لري. هم زموږ په قوانینو کې په اساسي قانون کې زموږ دې مسلې ته راغند اشاره شوې ده چې نر دی که ښځه دوی برابر او مساوي حقوق لري د قول لري د قانون په وړاندې. او هم چنان په مدني او سیاسي میثاقونو او کنوانسیونونو کې دې ته اشاره شوې ده چې نر او ښځه پرته له دې نه چې دغه سره تبعیض وشي او سره توپیری برخورد وشي دوی د یو د بل په وړاندې مساوي حقوق لري.
سره لچ په قوانینو کې دا خبره شوې ده چې انسانان ټول مساوي حقونه لري او سره برابر دي. خو په افغانستان کې هم همداسې دي. وس
زمونږ اساسي قانون او نور نافذه او قانونونه کې دغه موضوع په راغلي دي چې نر او ښځه خصوصا دویشتمه ماده زمونږ د اساسي قانون په صراحت سره د لیکلي چې نر او ښځه مساوي او برابر حق د افغانستان ټول اتباع برابر حقونه لري.
عمل کې برابر حق لري.
دا چې په قانون کې دا مسله راغلی ده چې دوی برابر حقونه لري د قانون په وړاندې. اما نن سبا موږ په ټولنه کې نو سره د دې چې ډیر کوخونه په دې حق لباندې شوی دي چې دا ذهنیت باید زمونږ ټولات با پیدا کی چې خزه د نارینه په مقابل کې یعنی د برابر حقوق ورته ورکړي شي. اما دا چې زمونږ په وطن کې نامنی ده دا چې زمونږ په وطن کې انانوي او سنتي رواجونه په پټولنه کې حاکم دي دا مسائل په پټولنه کې حاکم دو نو په ډیرو ځایونو کې زمونږ په وطن کې دغه برابرۍ حق خصو ته په هغه شانته چې قانون ویل دي هغه شانته چې د بشري حقوقو جهاني اعلامیه ویل دي هغه شان چې د مدني او سیاسي کنوانسیون دوی ته اشاره کړې ده او د خزو او نارینه ته برابر حقوق په نظر کې نیول دي او انسان مکلف کړي دي په دې باندې مکلف ګرځول چې باید هغه ته خپل حقوق اس شانته چې د غوی طبيعي او انساني حق دی ورته ورکی ولی دلته توپیری او تبيزي چلند ورسره کیږي. خزو ته پټولنه کې زمونږه هغه حقوق چې باید ورته ورک شي هغه ورته نو ورکو کیږي په ډیر ځایونه کې.
په پټولنه کې څنګه د برابرۍ اصل تضمین کیدلای شي؟
د برابرۍ اصل پټولنه کې په اصل په قوانینو کې به دا مسله باید مطرح شي. د برابرۍ اصل په قوانینو کې پټینګار وشي او هغه اداره چې قانون تطبیقوي هغه ادارات قانون به اساس چې غوښتنه کوي قانون هغه سه به تطبیقي. مثلا یو څوک مراجعه کوي هغه کسان چې معلولیت لرونکي کسان دي دوی یو ادارې ته مراجعه کوي د خپل ځان ته د کار موندلو په اکله باندې ځکه هغه ټغه د پرنسپل چې دا معلولیت لرون کی خلک معلولیت لري ولې ناتوان نه دي توانای لري چې دوی یو کارو کولې شي د میشاته کینه د روغ انسانانو په شانتي دوی خپل کارونه مخته ورسي اما د غسره تبيزي چلن کیږي برابر چلن مساوي چلن سره نه کیږي د حق معلولیت لرون کی شخص وګړي سره چې دی و روغ انسان سره کیږي حالان چې اغوی د توانای لري په نني شرایطو کې چې دی روغ انسان په شانتي دوی دغه وګړي دغه کارونه کوي نه یاد افیم چې هغه پروژه چې په ټولنه کې تطبیق کیږي قوانین باید داسې عیار شي چې ټولو وګړو ته چې په هر ولایت کې زمونږ اوسیږي دغه ته پروژې برابر او مساوي ورته ورکړل شي په هغه کې باید توپیر ونه وي فرق باید ونه لري تبعیض ورسره ونه شي یعنی داغه مسله چې په قانون کې باید راشي او هغه حالت عملی شي په هغه ټولنه کې کچېری غواړو چې په شمال کې زمونږ مکتبونه جوړ شي ضرورت دی ورته همداسې دغه مکتبونه او تعلیم و تربیه ته چې یو بشري حق دی دا باید په جنوب کې هم زمونږ دغه مکتبونه فعال شي دولت مکلفه ده چې دا جوړ کړي وزارت معارف مکلفه ده چې دا جوړ کړي همدې شکل سره کچېری وزارت یا انکشاف دیهات زمونږ او تاسو غواړي چې په مشرقي کې یو پروژه تطبیق کړي دغه پروژه د بیت غرب کې هم تطبیق کې په عین شانته دغه مسلې چې په قوانینو کې باید راغلي وي قوانین باید تبعیضي جوړ نه وي برابر جوړي او قوانین ته باید برابر او مساوي لاسرسي ټول ادواد دي وطن ولري
البته کله چې د مساوات یا برابرۍ خبره کیږي نو ډېر کله د خزو د نارینه او باسترا منځ کې چې مثال خزو ته حق نه دی ورکړل شوی خو په نورو کټګوري کې هم موږ ډېر داسې وګړي لرو چې هغه خپل حق نه ورکول کیږي مثلا ماشومان دي مثلا تاسو یاد کړل معلولین دي مثلا په نورو کورنیو کې د مختلفو کټګوري خلک وي چې د برابرۍ اصل بیا الته نه ملکی ګلته نه وي نو څنګه کېدلی شي چې په کورنۍ کې مثال ماشوم سره لمشر سره لکشر سره لهاري و سره د سيو چلن وشي چې په هغه کې نابرابري نه وي
قوانینو کې دا مسایل به ټول راشي قوانین باید برابر اوسيږي په کورنۍ کې هم باید دا چې په قانونینو کې دغه مسایل راغلي چې هر څوک برابر حق لري ماشوم حق لري نارینه ماشوم چې مکتب ته لاړ شي کورنۍ مکلفه دي چې جلکی چې هغه هم د کورنۍ اولاد دی هغه هم په دې کورنۍ کې د حق لري چې دا باید مکتب ته لاسرسي پیدا کړي اما چې بدبختانه زمونږ په ډیرو باندو په کلو کې په لری پرتو سیمو کې دغه اصل نه مراعات کیږي خپل نارینه اولاد تشویقی درس ویلو ته تعلیم ته لاسرسی ته مکتب ته لاسرسی ته پوهاوی ته دوی ته تشویقی ډیر زیات طریقې به وی ډیر هڅوي ورته اما د جلکی په مقابل کې بیا دغه مشکل چې په خپل حالت کې برابر پات کیږي یعنی هغه غواړي چې ته جلکی ته مثلا څنګه کې ګو څنګه نه کېږي ستاسترګي چری کېږي ستادا کېږي ستاغه کېږي هغه ته د زمينه نه برابرې وي چې د خپل نارینه ماشوم په شکل سره هغه هم تعلیم او تربیته لاسرسي پیدا کړي دلته بیا په کار دی هغه د کورنۍ هغه غړي چې لا عقل تعلیم یافته دي پوي دي د په دې باندې چې نر او ښځه برابر حق لري نر او ښځه که هغه ماشوم دی که هغه هر څوک دی هغه برابر حقوق لري دغه خپل کورنۍ دی ته وه سوي ورسره کار وکي پوهاوی ورته ورکي ذهن روخانه کی هغه او دی ته وه سوي چې نه دغه کار چې موږ تاسو کوو چې د ماشوم پاک لبان دی کوو یا دغه فکر چې د ماشوم پاک لبان لرو او د ماشوم د راتلونکو د پاره لرو موږ به دا هم موږ تاسو اولاد چې د جلکی هم باید موږ ولې ګو چې خپل تعلیم او تربیه مختبوزی تعلیم تربیه ته لاسرسي پیدا کی چې دغه نه به ډاکټر جوړیږي دغه نه به انجینر جوړیږي لکه نارینه چې جوړیږي دغه نه به یو حقوقدان جوړیږي دغه نه به یو قاضي جوړیږي دغه نه به یو بل څوک جوړیږي نو دا د دې بشري او انساني حق دی دا نه تنه چې زوته ورته ورکو بلکې دا حق د ابتدا د پیدایښت نه دا حق د لري او دا حق الله تعالی ورته ورکړی دی چې موږ او تاسو په دې مکلف شو چې باید دا حق ورته ورکو او د نارینه او د ښځې مزه دا توپیر ونه کوچ ته نارینه یو دا زنانه دی بس دا د تعلیم او تربیته د لاسرسي حق نه لري
ډیره زیاته مننه
من نستا سنم
درنو اوریدونکو دا ود دی ونی خبرونه تر بلې ونی خو وخت ولري علامه مل
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دا واشه شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالو نه واره شنه خالو نه زنه خاله نو قجیب دی کوم
ارغا اس بی تکړه اس بی تب په دیوان سپریږي سهار سهار په دیوان منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړون کې فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه می ومنی. خلق له څو خرا په دی خو په ودونو کې په بسم الله قدم را واخله، آهسته برو او دې ته ورته سندرې وای.
د دې بخیره خورا ډېره لیرې دي، که څه هم موږ د دې لیکلی څه نه لرو په کتابو کې، خو دومره دی سرکونه روایتونو کې، بیتونو کې، شعرونو کې او نثرونو کې موږ لرو.
بسم الله قدم را واخله شایسته نام
د موسیقی د استاد احسان عرفان په نظر په نړیوالو معیارونو برابر آهسته برو کومه ده؟
اصول خود شروع نه باید مراعت شي، چې ټیمپو شروع کیږي. استاد ته پلیکم ده.
د آهسته برو په اړه څه وایي؟
خو دی اوازونه ورته وایي، صابرو ماینانه، صابرو په بسم الله قدم را واخله. مشکې خو دی ګډیږي تر هغه چې راغله په دغه چې موټر کې سپری بیا یې هلته.
نن په همدې حقله خبرې کوو. په پیل کې د واده په مراسمو کې ناوی او زوم ته د بسم الله قدم را واخله یا آهسته برو سندرې په تاریخ غږیږو، بیا یې ارزښت څېړو او د موسیقۍ له استاد سره مرکه هم لرو. زه وږمه جبار خیل یم او دا خپرونه فرشتې مرسل جوړه کړې ده. له ازادي راډیو سره اوسئ.
درنو دوستانو، د موسیقۍ مایران وایي چې په بسم الله قدم را واخله، ورو ورو راځه، کجاوی او داسې نورې سندرې د واده د بنسټ مانا لري. د دوی په باور په ژوند کې نیکمرغي او بدمرغي لامدې ځای څخه پیلېږي. د ګډ ژوند خواته د لومړیو قدمونو د کېښودلو پر وخت په بېلابېلو سیمو کې بېلې سندرې ویل کېږي. دا چې د آهسته برو، په بسم الله قدم را واخله، ورو ورو راځه او دې ته ورته سندرو تاریخ چیرې رسیږي، دا مو د علوم اکاډمۍ له علمي غړي څېړنیار شریف الله دوست څخه پوښتلي دي. نوموړي د دې سندرې لرغونتوب ډېر پخوانی وښوده، خو هغه سندره چې ناوې او زوم ته استاد قاسم ویلې، د لومړي ځل لپاره د شاه امان الله خان د ورور نصر الله خان په واده کې وویل شوه.
My man tazira tazira
د دې بخیره خورا ډېره لیرې دي، که څه هم موږ د دې لیکلی څه نه لرو په کتابو کې، خو دومره دی چې موږ د دې فلکلوریک عادات، رواج او دود سرکونه فلکلوریکو روایتونو کې، بیتونو کې، شعرونو کې او نثرونو کې موږ لرو. د دې فلسفه چې شته، چې ته په کرار قدم راواخه، نو چابکې راواخه یا چټک راواخه، چون ناوی ته ډېر درنښت ورکوي، ډېر احترام کوي. د دې د درناوي په خاطر باندې دا د سوکای د قرار قدم د پاره چې ته قرار قدم ده، اوس یو ځای راځي چې قرار قرار نه وکي، نه په تلوار نه وکي، قدم سوکه سوکه ژده، قدم په شمار نه وکي. دا بیا شسته بعد مسه زما د جان پر سر زړاسته، خپور سهار دی زموش تلوار دی، داسې زوم مدروستلی شهزاده د قندهار دی.
په یو شمیر لرو پروتوسیمو کې بناوی او زوم نسره دروي. نو لامدی واجی خو د آیسته برو سندره هم دومره نه ویل کیږي. کوچیان هم په ودونو کې په دینوم کومه سندره نه لري. د خاک جبار اوسیدونکی آجی انجیرګل وایي چې د دوی ناوې بیله او زوم بیل د واده مراسم نمانځي.
مو کې موضوع دا شی نسته چې بسم الله قدم را واخله او دسه راسه واسه لاړه سره، دا خبره نسته. مو کې
واده والا به یې موږ چې لګلې یو، یا به په وخانو چې، یا به کاروان چې لګلې یو، دا خبره خو نه ویله. که دا وایي سي دي چې دا تخت باندې ودرې، یو لاسونه پزرکې، یو ګوتې پزرکې، یو بدلې ورته وایي، دا شیان په مو کې نه رواج او نسته، وسم نسته د مخالکو کې.
خو په ځینو ولایاتو کې بیا ودونه څو ورځې منځل کیږي. همداسې په بسم الله قدم را واخله او داسې نورې سندرې هم ویل کیږي. د پکتیکا اوسیدونکی عطا محمد وایي چې د دوی ودونه درې ورځې وي، بیا نو دا سندرې خو حتمي وي.
یعنی دموږ په پکتیا ولایت، پکتیکا ولایت او خوست ولایت کې ته درې ورځې مسلسل
مخکې لدې چې ناوې له کوره وځي دغه سندرې ورته ویل کېږي. د دغه په څنګ کې نورې فولکلوریکې سندرې یا محلي سندرې په اصطلاح ټپی دي، هغه د مصری دي، په بسم الله قدم راواخله او ښایستې نوکۍ او پښتنې نوکۍ دا موضوعات ویل کېږي.
د کابل اوسیدونکی زاهد وحیدی وایي چې د پاشقی واده کړی. د ده په واده کې ټولې سندرې خو په تیره بیا په بسم الله قدم راواخله ډېر په خوند ویل کېدله، نو ځکه یې په همغه آهنګ تروزه په غوږونو کې ده.
ما د نجیب په وخت کې 15 لک افغانۍ پې ورکړې، ما پاشقی وکړله، غوږونې ته بیا زه راکړله، بیا چې ما داسې واده نه و، داسې بېکاره واده وسل، یو نیم سل خطې وې، دندغه دربو دروبو، هماسې آنۍ مې بدلې ورتېلې، خالګانې بې وې، خویندې مې په بسم الله قدم راواخله، او ښایسته ناوکۍ او نازولې ناوکۍ او پلانکۍ ناوکۍ زه لږ پې جګ وم، هغه دې ما ته دا وږې وه، داسې د ما په قد نه وه، ټیټه وه، نوره بیا ښه ده، اوس هم 9 کیلو وزن ده نامې خدا.
کله چې آیسته برو ویل کېږي نو ټولو راغلو میلمنو ته پیغام داوي چې ناوې او زوم راغلل. په باغ زنانه کې دوکاندار لیلا وایي چې په پخوا وختونو کې به خلک د دې سندرې په اورېدلو سره په خپلو ځایونو کې د زوم او ناوې په احترام درېدل، خو نن سبا دا دود کمرنګه شوی دی.
سابق چې و ډېر احترام زیات و، خلک به تر څو وړار و چکچکې به یې کولې، بل چې ناوې او زوم خپل جای ته به لاړ او یا به کېناست یا به ودرېد، بیا به ټول کېناست، لکه ملي سرود کې چې درېږي چې خلاص شي خلک خپل په جای کېني. ناستابرو هم داسې و، من تا اوس چې زه ګورم داسې عام ټول تالار نه درېږي په احترام د ناوې زوم، زیاتر د ناوې مور چې یا خویندې بیا زرزر اوښکې توی سي چې دا خواندن اوري و لورې روانه ای دا.
لکه څنګه چې د وخت په تیریدلو سره د ژوند نورو برخو بدلون کړی دی، همداسې د آهسته برو په بسم الله قدم راواخله او د تورته سندرو کې هم تغییر راغلی دی. په ځینو مراسمو کې خو بهرنۍ سندرې ناوې او زوم ته د راتګ په وخت ویل کېږي، خو د موسیقۍ استادان وایي چې خپلې سندرې بیا بیل خوند او کیف لري. په دې هکله زموږ همکاري فرشتې مرسل د موسیقۍ د ریاست له رئیس احسان عرفان سره مرکه کړې. په پیل کې یې په بسم الله قدم راواخله، آهسته برو او داسې نورو سندرو ارزښت ورنه پوښتلی دی.
دا سندره خو یو فولکلوریک سندره ده، بومی شکل
بله،
اصل پاته بو اورواندکار نو شوی
بله.
فارسی که استابرو وی مثلا کندهار که بابولال وی لوگر که مثلا رو رو ساروان او ده خیال کجاوی، هر اسیمه که فرق داری
بله.
استابرو که ده لایکم لگ مشکل و ارزخت زکر دیر دی چه ده سرنوشتاز دی کنه ده زوم او ده ناوی ده پاره، اقا باید خب پسر او خب لای داشی
بله. که
پسر نی با ده اقا جواندم بس اصی تیری گی
یعنی ارسل هم ده آیسته برو
یا
بسم الله
قدم راواخله، رو رو ساروانه یا بابولاله، طول یو مفهوم لري.
دا دی واده تهداب ده،
تهداب ده بله، ځکه مهم ده ما تا دا علاقه پیدا شو چې دی بانده کار وکم،
نوخت
بکر آورم او ده بیمللی میارات سره برابر کن، هستی بیا ده خارج خرکم ده او کولشه چی واقع داری.
تاس یو خطایی چه پا دی سندر بانده کار وکی او پا دی که نوخت راولی اوست داره تویی چه ده آیسته برو سندره که تاس یو کم نوی تکی را منزده کن؟
ما دوم را کار که چه ده آیسته برو لای سره برابر شی ما سر بحث کهی زازیرم چی دوی تقنات ورکم موسیقی که فیزیک و ریاضی وانده چلیگی
بل دقا لای بلای با ترخم وازی کو یعنی چنگا وقت بلای و اوز پلایسا
زلا چی دیکنه دا که عرکات منظم نیوی دا ناراحتی پیدا کیگی، لای هم دست یک شایده چیو مثلا یک سندر شروع کیگی پا یک تیمپو بانده
بله.
در سندره در سوکتی عدیانس دی اغا او ری اغا باید زان دی سر ایاروی در سندره دی چیز مونگ او تاسه چه در ترخم نیا خوکن سوک نمانی زکر چه اغا پا بین المللی میار برابر ندن.
اوز برا سوگ آیسته برو تا چه اغا دی تاس پا وینا پا علمی دول سبت سوی دا پاگه که دی موسیقی اغا کمتی چی دی اغا طول پا نظر کنی ول سوی پا دیگه طول و اصول برابر دا.
بس اصول خود شروع نباید مراد شی چه تیمپو شروع کیگی استاد پلی کم دا موسیقی
تاسو ودونو ته ځی هغه سندره چې ناوې زوم ته ویل کېږي دغه آیسته برو یا ورو ورو راځه یا په بسم الله قدم را واخله دا شاید په بیلابیلو ډولو وویل سي. تاسو چې یو مسلکي کس یاست کله چې هغه محفل کې ناست یې په نظر مو څه رقم دي؟
آیسته برو چې ده هغه وخت چې ناوې زوم چې په ځای نه حرکت کوي چې د آیسته برو ویل کېږي که نه، زه چې اورم اصلا آیسته برو نه ده، آیسته بدو ده، ځکه چې هغه ناوې زوم نه شي کولی چې د هغه په ټمپو باندې ځان برابر کړي. دا خو یو ډېر ټیټ لای غواړي که نه چې آیسته برو، یعنی تیز برو نشته که نه. مشکل هغه ځاینه پیدا کېږي چې د هغه ناوې زوم ذهنیت هم خرابېږي، بس هغه ځاینه بد وختي شروع کړي، د هغه په قدمو باندې باید ټمپو برابر کړي، نه چې ځان نه د یو ټمپو برابر شي آیسته برو مایمان آیسته برو بیا. ده
استاد که زحمت نه وي په آخر کې یو پښتو راته وغږوئ بیا به مرکه خلاصه کړو.
ولې نه.
من
نه تاسنم
درد کور نوی تو به بخت ورشه، درد کور نوی تو به بخت ورشه.
قدر منو اوریدونکو په دې هله چې د هر ناوی پل بخت ورشي ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسو. تر بیا خې چاره
غنو موشیند کو چیت لروزی د دکش اسکو ناوی تو د بخت ور. Shut up.